پېښور کې د مازیګر سره بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دیو بلګړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې پر یو شمېر سمیزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال مرکه دروو خو پیل د خبرونو کوو. انیسا اجمل ګوان
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکینن په بنو کې د جرګې پر مهال له حکومت په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو غوښتنه شوې ده. په کراچۍ کې په ټرافیکي پیښه کې وته نامړه شوې او حماس وایي له اسرایلو سره د اوربند لپاره په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د خبرونو تفصیل په بنو کې نن د امن لپاره جرګه شوې ده. په جرګه کې ویلي شوې چې په سیمه کې وسلوال په ښکاره ګرځي چې له وجې د سیمې خلک د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. د جرګې یو ګډونوال مولانا سید فدا احمد شاه مشال ریډیو ته ویلي چې حکومتي ادارې دي د امنیت ټینګ ساتلو لپاره خپلې سیمواره پوره کړي.
د باندې حالات ورس په ورس ګمبیر کېږي. د مزدګار نه بعد مطلب دا چې د چا جرات نشته چې دای سید سعودو ته روځي، دای جماعت ته روځي، دای عبادت ته روځي. مقدس مقامات شاړ شل، سکولینه شاړ شل، مځکه شاړې شل، ویلې چې امن نشته. امن ذمہ داری سیک نه قبلای، نه علما قبلای، نه فوج قبلای، نه پولیس قبلای.
په بنو کې د امن لپاره په تیرو دوو میاشتو کې دا څلورمه جرګه ده. په بنو کې د دې جرګو د غوښتنو په اړه حکومت یا پوس نه دی ویلي. البته په سیمه کې د امنیت په اړه چارواکو سواری ویلي چې د وسلوالو پر ضد د صوبې په بیلابیلو سیمو کې عملیات دوام لري. د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع قبایلي مشران وایي هلته د زیاتې شوې نامنې له کبله خلکو کډې کول پیل کړي دي. د دوی په وینا دا خلک په کډو کولو څخه مجبوره شوي دي چې هلته د موجودو وسلوالو له کبله ځان خوندي نه ګڼي. د یادې سیمې یو قبایلي مشر ملک پتو بیټني پرون مشال ایډیو ته ویلي چې دوی په خپله ګڼ شمېر خلک لیدلي چې له ټانګ څخه یې کډې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د جون پر 19 هم وسلوالو په ټانګ کې یو ځای تن په ډسو وشلې. خو د ټانګ د سیټي تاڼې اس ایچ او اثر وزیر په دینا مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی په سیمه کې د خلکو د امنیت ساتلو لپاره ژمن دي او په سیمه کې ګسمه کوي. په کورما کې په یو کور کې د لاسي بم چاودیدو په پیښه کې 19 زخمیان شوي دي. د ضلعي پولیسو مشر نثار احمد نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه بیګا په مقبلو سیمه کې په یو کور کې د واده پر مهال شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د چاودنې نوعیت تر اوسه نه دی معلوم شوی، خو له لومړنیو پلټنو څرګندېږي چې د واده پر مهال یو تن اتڼ کاوه چې له لاسه یې ګرنیډ وغورځېده او وچاودېدو. د پولیسو مشر وایي چې د پیښې پلټنې دوام لري. نن په کراچۍ کې په ماریپور سړک په ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه وو تنه وشل شوي او شل زخمیان شوي دي. په کراچۍ کې پولیسو په یو بیان کې ویلي چې د کیمیاړې هاکس بے سیمې ته پتلون کې کوسټر کې د یوې کورنۍ غړي د سیل لپاره روانو چې ګاډي د تیز رفتارۍ له وجې د حادثې ښکار شو. په کراچۍ کې د سیول روغتون مشر ډاکټر صابر میمن مشال ریډیو ته ویلي چې په حادثه کې په زخمي شوو کې 14 زخمیان له دوی سره تر درملنې لاندې دي. د پاکستان په یو شمېر سیمو کې له سبا څخه د پولیو ناروغۍ پر ضد مهم پیلېږي. د پولیو د مخنیوي پروګرام په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په دې ورورځني کمپاین کې به د اسلام آباد تر څنګ د ملک په 30 ضلعو کې 9.5 میلیونه داسې ماشومانو ته د پولیو ضد ویکسین ورکول کیږي چې عمرونه یې له 500 کلونو نه کم وي. په دې کې د بلوچستان 14، د خیبر پختونخوا 11، د سند 8 او د پنجاب 5 ضلعې شامل دي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو 8 کیسونه رپورټ شوي دي. د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په اړه نن په دوحا کې غونډه کیږي. ټاکل شوی چې په دې دوروسنۍ غونډه کې به د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د استازو په ګډون په افغانستان کې د واکمنو طالبانو پلاوی هم ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په مشرۍ یو پلاوی د دې لپاره وار له مخه دوحې ته رسیدلی دی. امریکا هم ویلي وو چې دې غونډې ته خپل دوه استازي ټام ویسټ او رینا امیری لیږي. ټام ویسټ د افغانستان د سولې او رینا امیری د افغان میرمنو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو په قربتو په دوحا کې د افغانستان په اړه دوه ناستې شوې دي. لومړی هغې ته د طالبانو استازی نو بلل شوی او په دویمه کې هغې خپله ګډون نه کړی. او د امریکا او اروپا لخوا ترهګر ګرځول شوی ډلې حماس یو مشر اسامه همدان پرون ویلی دی چې د غزې جګړې په لړ کې د ډسبندې په اړه له اسرایلو سره په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. همدان د لبنان په پلازمینا بیروت کې یوې خبري غونې ته ویلي چې حماس ډله د جګړې ختمولو لپاره د ډسبندې هر وړاندیز په مثبته توګه پر مخ وړلو ته چمتو ده. عرب منسکړي چې ورته د امریکا ملاتړ ترلاسه دی تر اوسه پورې دوربند د بشپړولو په هڅو کې بریالي شوي نه دي، ځکه چې دواړه غاړې په یو بل په پرمختګ کې د خنډونو چولو تورونه پوري کوي. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه مولانا سید اجمل اوریدل. خراب شو رپورټونو ته نن په بنو کې د امن لپاره وجرګه شوی چې پکې د سیمې قومي مشرانو او مدني فعالانو ګډون وکړ. په جرګه کې یو وار بیا حکومت وغوښتل شول چې دغه سیمې امنیت خوندي کړي. په بنو کې دا په تیرو دوه میاشتو کې د امن لپاره څلورمه جرګه وه چې وشوه. د دې جرګو د غوښتنو په اړه حکومت او یا هم پوز تر اوسه سرنی ویلي، البته پوز او هم حکومت په وار وار ویلي چې د وسلوالو پر ضد یې عملیات جاری دي. دا په داسې حال کې هم ده چې د پاکستان حکومت د جون پر 23مه اعلان وکړ چې په خیبر پختونخوا بلوچستان کې بعد ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ازمې استحکام په نوم نوي پوځي عملیات پیلوي. تفصیل به د عمر وزیر په رپورټ کې وورو.
مشرانو ویناو کې وویل چې نن حالات دې ځای ته راغلي چې څوک د کوره نه راوځي، وسلاوال ښکارا ګرځي، ژوند یې ګران شوی. د جرګې یو مشر ملک مویز خان مشال ریډیو ته وویل چې پر لپسې جرګې وشوې، د امن غوښتنې کړې، خو د حکومت لخوا د امن پر ځای کولو کم ګام نه ویني.
حکومت نیر نه پیږي چې دې د امیش په خبره نه پیږي. میر امن غوړي او امن میر بار بار د کیسې ته جواب ته کړی دي چې چانه غوړي څو کی ذمہ وار دي پابند خپل د حکومت د خلک پیږي او چانه امن خراب شوی دی. بهرحال دا خلک د ګرمۍ کې نو ستای د مشرون نو ستې د کومې کومې مشرون غلې دي، ځکه ځمن ملایون از مشرون غلې دي. دا صرف یو خبره کو چې په علاقه کې په وطن کې امن وي، بیو خوشحالي وي، بیو کاروبار وي، چې امن وي، د تو د مال د جان د سیرات د عزت حفاظت وي. ایس امن خراب شوی دی.
د بنو مشرانو لخوا د امن لپاره د 13 دوه میاشتو راهسه دغه سلوره ما جرګه ده، او د دې پرته د امنیت ټینګښت لپاره په وار وار احتجاجونه او پرلتونه هم کړي. د جرګې یو بل مشر مولانا سید فدا احمد شاه مشال ریډیو ته وویل چې د نامنۍ د مخنیوي لپاره ویر کړي، خو څوک یې هم نه اوري. لچانه د امن غوښتنه وکړي. د ماشام پس پولیس هم د څوکیو نه راوځي.
د باندې حالات ورځ په ورځ ګمبیر کېږي. د مزدګار نه بعد مطلب دا چې د چا جرات نشته چې دای سید سعودو تر ودی، دای جماعت تر ودی. مقدس مقامات شارشل سکولینا شارشل مزکه شارشل ویلې چې امن نشته. امن ذمہ داری سه نه قبلای، نه علما قبلای، نه فوج قبلای، نه پولیس قبلای. یو مطلب دا چې د سیا اندر نګری کون دی جوړه دو میز د وخت هر درونه نه دغه مطالبه کوي چې د الله د پورا د میز دغه تر ساری ته میز دغه مشمونه ته د امن ضرورت ته چې تاسو میز ته د امن میوارونه کې میز دې چنه وو.
په بنو کې د امن جرګو پاړه تر اوسه هم حکومت او فوج رسمي بیان نه دی کړی. البته د وړاندې په وار وار پولیس او حکومتي او فوجي چارواکو ادعا وکړي چې د غلطه د وسلوالو زید کاروایی کړي. سیما کې د وسلوالو زید هدفي عملیات هم دوام لري. د پاکستان حکومت د جون په شلمه په ملک د ترهګرې زید ازمه استحکام په نوم عملیاتو اعلان هم کړي. د ازمه استحکام په نوم عملیاتو زید سیاسي ګوندونو او ولسی تحرکونو هم غږ کړي او ویلي دي چې وړاندې ډېر عملیات شوي خو امن ټینګ نشو، سو نوي عملیاتو ته تیار نه دي. د نوې عملیاتو په اړه فوزي چارواکو هم د نوم نشودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د دې مقصد خلک بې کوره کول نه، بلکې ملک وسلوالو زید کارویو ته دوام ورکول او لا نوره موثره کول دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
په برکورم کې وی 14 19 کسان زخمی کړي دي. د غزلی د پولیسو مشر نثار احمد نن مشالړو ته ویل چې پیخه بیګا شاوخوا 12 بجې په مقبلو کې هغه وخت وشو کړ چې د کور درنه خلکو د واده په خوشاله کې اترن کاوه. احمد زیاتوی چې پلټنې روان دي خو لومړني معلومات ښیي چې په ګڼ ګڼ کې لوچا څخه خای ګرنیډ ورزیدلې وي او چې 14 چې هغه بیا د 14 لامل شوی دی. پولیسو دا هم ویلي چې 14 زخمیان یې د سدې سرکاري روغتون تر رسولي چې ورڅخه د دوه روغتیايي حالت خنه دي. طارق اورګزه حال راکوي.
د کورمه په مقبلو کې د واده خوشالیانو پر وخت 14 شوي چې پکې د پولیسو تر مخه 19 کسان زخمیان شوي. د ضلع پولیسو مشر نثار احمد مشال لوډیو ته پر دشم جون ویلي د اتوار په شپه شاوخوا 12:30 بجې د شوي 14 نویت نه دی معلوم، خو لګیږي داسې چې د اتڼ پر وخت لا یو کسه ګرنیډ په غورځېدلو دا هر څه رامنځته شوي. نثار احمد زیاتوي چونکې په یاد علاقه کې د خلکو دښمنیانې هم شته، نو دا اړه هم لیدل کېږي چې چرته له بهره پر هغوی چا ګرنیډ غورځولی نه وي. د پولیسو مشر دا هم ویلي په علاقه کې د مقامي مشرانو جرګه روانه ده چې هغه ورته دا پډاګه کوي چې یا 14 څنګه اوچا وکړه. له
دې چې کم وخت دا 12 بجې کې اته متن کو په دغه وخت کې
د شپې
نه لکان چې کله غاډي نه غاډي کې د شپې یاو نه دې کې چانه ګرنیډ ریپورټډلی د موږ معلومات دا یو چانه ګرنیډ ورزیدلې ده کوم نه چې پېنه مو تللې ده هغه دا شوې ده خو دې ته دا پته نه لګي چې 12 تک 12 بجې څوک راشي او ګرنیډ ورزین نو هغه دا ممکنه نه ښکاري. د علاقې کې دې اوس وایي چې موږ به جرګه کوو چې دا موږ خپل ګرنیډ نقشه ویدیو کنه چاره ایستلې ده
د سرحدی پولیس تنز دې مقبلو سیمه د برکورمې په حدودو کې راځي چیرته کې د اسلحې ګرځولو او ودونو پر وخت د هوایي ډزو رواج عام دی. که څه هم مخکې د هوایي ډزو له امله مرګ ژوبله نه ده شوې، خو پر مختلفو شخړو د راجوړ شویو دښمنیانو ډیر خلک هغل تله منځه یوړل. په سیمه کې د اسلحې ګرځولو بنیادي وجه دا ده چې هغل ته د پولیسو او قانون عملداري کمه ده، نو مقامی خلک د خپل ذاتی او علاقائی حفاظت په خپل کولو ته مجبور دي. طارق رگزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
د خبر پښتونخوا د ټانګ خلک وايي هلته نامني دومره زیاته شوی چې غوي د خپل سیمې پرې خودو ته اړ شوی دی. د دې سیمې یو شمېر قبایلي مشرانو مدني فعالانو مشال لوته ویلي چې د ضلع په یو شمېر سیمو کې په سپینه ورځ لا دوی نشي ګرځېدی. دوی پر امنیتي ادارو تور پورې کړی چې هلته د وسلوالو پر شتونو فعالیتونو سترګې پټې کړي دي. د کسانو مشال لوته زیاته کړې چې په کومو سیمو کې چې حالات تر نورو خراب دي هغه بیا د پوز چوڼای او پولیسو ته ډېر نږدې دي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا د یو شمېر نورو سیمو په څیر په ټانګ کې هم نامنه او په ځانګړې توګه هدفي وژنې روانې دي. هلته د جون پر 9 هم وسلوالو یو ځای تن وواژه، خو د ټانګ پولیس بیا وایي چې دوی د سیمې امنیت ته ژمن دي او هلته ګزمې او ګشتونه کوي. اشتیاق مسید معلومات لري.
د ټانګ ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې ناپېژندلې وسلاولې قدرت الله په نوم کاس په ډزونو وژلی دی. د دغې پېښې حال د ټانګ سیټي تونې مشر اصغر وزیر مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي. د قدرت الله بیٹانی د وجل زیماوری لیا تردا وقت پورے چا ہم مانل یہ نہ دو. خو د ٹانگ ضلع یو مشر ملک پتو بیٹانا یو ویائی چ پ ضلع کے دے بدمنئی حالات پواجا د ضلع خالکیے نورے سیموتا پکاڈے کولو بنے مجبور کڑی شوی دی.
موجودہ حالات چھے چھے کما دے ٹانک کم کلی دی کا امرت خانہ دا کا کنڈی خانہ دا کا بیٹنی سرکل دا اندغه شډیر زیاته بدامنی دا کډی روزانه ستا بند روان دی کا عمر خیل دا کا ملا زید دا ملا خیل دا عمر خان کلی دا دپک کلی دا دغه نو وس نن دماغ خپل دی دو خبره دا چې دا خلق روان دی ا دې دو هیڅ دا اندازه نست خو بس لوطن نو چې آیا ما هجرت کوم جتا دا دا ډیر نږدې علاقې دی دلته دی فورس کلی دی چې پاش آرمی دا ادارې دی ور سره پولیس 5 باندې دا کدو چره صحیح مانو باندې کروائے کولے صحیح مانو باندې دی عوام خیال ساتلې نو دا کاټه باندې تلې.
د ټانګ ضلع یو بل مشر ندیم عوام دوست ویایي چې د ضلع اوسیدونکي یې په احتجاجونه د امن غوښتنه کوي، خو ریاست د امن ورکولې په زوی د ضلع خلکو ته د بدامنۍ حالات ورکړي دي. د ټانګ ضلع یو بل اوسیدونکی د ضلع امن حالات په دا رنګ بیانوي. خود ټانګ سیټی تونه ایس ایچ او اصغر وزیر ویایي چې پولیس په ضلع کې د امن حالات شکاولې د پوره اقدامات کړي دي. د ټانګ ضلع پولیسو مشر عبدالسلام خالد مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کې د امن حالات شکاولې د پورا پولیس او پوځ په شریکه ګامونه پورته کړي دي، خو د ضلع اوسیدونکي ویایي چې حکومت دا د امن حالات شکاولې خپله ذمهوري پوره کولې او خلکو ته د امن ژوند ورکولې د پورا د عملي اقدامات وکړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال رادیو
دا خیبر په لوړګي کې د لتیرو شو خلص روز راځي. خیبر قومي اتحاد د امن لپاره پرلت وهل دي. د پرلت ګډونوال غوښتنه کوي چې حکومت د دوی په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. دوی د احتجاج لا غروسته پیل کړي چې د جون پر 13مه هلته وسلوال یو ځایي خبریال خلیل اپریده وواژه. داغه د وجلو ذمہواری تر اوسه چانه د منلي پولیسو هم تر اوسه په هغه تړاو څوک نیولی نه دي، خو د ضلع پولیس وایي چې په ټول خیبر کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړي دي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر قومي اتحاد یو مشر شاه خالد شینواری د پرلت کې ناستو کسانو ته د وینا په وخت ویل چې دوی به د بدامنۍ پر ضد او امن قائمولو لپاره خپل هلې ځلې جاری ساتي او دغه پرلت به هم دوام لري.
منتخب نمائندگان تا دعوت ہے و ان شاء اللہ آئندہ پر بلے عمل کی گی او پامن بیا عمل درآمد کی گی او داس مخ کے مزار پی کی گی و الحمد للہ دا ثابتم شو چھ کام پہ اتفاق ہو نو یو پروگرام وکړو اغام کامیاب شو بیا الحمدللہ بل پروگرام شو اغام دی صبح خیبر پختونخوا په سطح ټولنا کامیاب پروگرام
د خیبر په باډه او جمرود کې هم د امن په نوم غونډې او احتجاجونه دوام لري. په خیبر ضلع کې دا احتجاجي غونډې پس له هغه پیل شوې چې کله د جون په 13مه نیټه په لنډ کوتل سلطان خیلو کې یو ځایي خبریال خلیل پردای وسلوالو په ډزو وواژه. د خیبر ضلع پولیسو ویان ظهیر خان خان اپریدی لخوا مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د جون په 9 نیټه د خیبر د پولیسو مشر ڈی پی او سلیم کولاچی په ټوله ضلع کې نکبندۍ کړي او د خیبر په داخلي او خارجي لارو باندې د پولیسو نفری ګمارلې او کلک امنیتی ګامونه پورته کړي او چې په دې تیرو څو ورځو کې څومره هم هدفي وژنې شوي پاغه کې ککړو کسانو پر ضد یې پلټنې روانې دي او په لنډي کوتل کې د لټون عملیاتو ته هم دوام ورکړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
پردن کو سر لسبا یعنی جولائی لمړی نیټې څخه تر 15 نیټې پورې د پاکستان پاغو سلوی غزلو کې تر 15 کلونو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي چې پکې د پولیو یا ګزړن پیښې رپورټ شوي دي او یا هم پکې د پولیو وایرس ښکاره شوي دي. د پولیو د مخنیوي صوبایي چې کومه صوبا کې اداره ده، د هغې چارواکي وایي چې د خپل کمپاین لپاره ټول انتظامات مکمل کړی دي. او دا هم باید ووایي چې سږکال پاکستان کې د پولیو 8 پیخې رپورټ شوي دي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا پولیو رنز مخنیوي ادارې ایمرجنسی سنټر چې پاکستان او د متحده قانون ادارې ډبلیو ایچ او په مرسته کار کوي، دغه ادارې ملکن ډیویژن مشر ډاکټر خواجه ایرپان مشال ریډیو ته وایي چې پولیو یو لاعلاجه ناروغي ده او دغې نه بچ کېدو لپاره د 15 کال نه کم عمر ماشومانو ته د پولیو رنز مخنیوي څاڅکي کیږي. دی وایي چې سخت کال ټول پاکستان کې 8 د پولیو کیسونو تصدیق شوی چې په کې شپږ بلوچستان او 2 په سند صوبه کې تصدیق شوی. دی وایي ځکه د پولیو رنز مخنیوي لپاره مهم پیل کیږي.
د 1 جولای نه تر د 15 جولای پورې چې هغه کې به د پولیو ویکسین هر هغه ماشومانو ته په هر هغه ضلعو کې کیږي په کم کې چې یا اخر کې په دې ورځو کې زموږ سره پولیو کیس راغلی یا الته کې د ګندو اوبو نه د پولیو د جراثیمو شناخت شوی. دا پولیو کمپین چې کیږي نو دا په پوره پاکستان په ټولو ضلعو کې نه دی، بلکې دا مخصوص په دغه 100 ضلعو کې دا کمپین کیږي چې په هغه کې د صوبه خیبر پختونخوا صرف او صرف 10 ضلع شامل دي، باقي کې پېښور، سوابي، سوات، بنو، ڈی اے خان، نارتھ وزیرستان، لکی مروت، ساؤتھ وزیرستان اپر، ساؤتھ وزیرستان لوور او ٹانک ضلع شامل.
د پولیو مخنیوي ساسکي ورکول لپاره هر ضلع کې د سیادت کاروندان کور په کور دغه ساسکي د 15 کال نه کم عمر ماشومانو ته ورکوي چې ورسره د ساتنې لپاره سرکاري سکیورټي اهلکار هم وي. د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې د پولیو ساسکي ورکوونکو د سیادت کاروندانو لپاره د سکیورټي انتظامات شوي او هر ټیم سره به سکیورټي اهلکار وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال راډیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی وای په پاغه هیواد کې ځینې خلک پر ټولنیز میډیا د خزو تعلیم ضد کمپاین چلوي او دا چې حکومت دا غي د مخنیوي لپاره باید ګامونه پورته کړي. دا څرګندونه د دې کمیشن چارواکو پرون د جون پر 9 په اسلام آباد کې په خبری غونډه کې وکړي. ځینې قانون پوهان وایي پر سوشل میډیا د خزو تعلیم خلاف خبرې او ویډیوګانې خپرول د پاکستان د آئین ضد یو کار دی. تفصیل گوهر مسید راکوي.
د جون په 9 اسلام آباد پریس کلب کې خبری غونډې ته د یاد کمیشن مشرانو ویل چې حکومت دې د هغو کسانو خلاف ګامونه اوچت کړي څوک چې د ښځو د زده کړو په اړه په سوشل میډیا باندې منفی پروپاګاندا کوي. په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د ایچ آر سی پی یو غړي خوشحال خان مشال ریډیو ته ویل چې تیرې یوې مودې راهیسې په یوټیوب او سوشل میډیا باندې ځینې خلک د مذهب په بنیاد باندې د ښځو زده کړې او نور کار روزګار په نښه کوي. د زیات تکړه
تیرې چې مودې نه په سوشل میډیا باندې د رائټ وینګ ملیان چې دی هغه سدس ویډیوز راغلی په مختلف سوشل میډیا پلیټ فارمز باندې چې هغه ویډیوز کې هغه غانې ویلې دي او غانو کې بنیادی توګه باندې دي جنکو د تعلیم مخالفت کړی دی او مخالفت په داسې طریقې سره کړی دی چې دا غانو کې هغه باقاعده توګه باندې کورنۍ او تومند پلاران چې هغه خپل لوڼې تعلیم ته لیږي هغه ته کنزل پکې کړی دی او هغه ماشومان چې کوم تعلیم حاصلولو ته ځي هغه ته پکې کنزل کړی دی او د غانو مقصد دا دی چې هغه کوشش تاکي چې خلک په دې باندې کنوینس کړي چې دا لوڑے تعلیم تدیگل غلط کار دے بنیادی تو کمانے دے جنوں کو تعلیم خلاف یو آغا کڑے دے نو دا ایچ آر سی پی چ دے پر نشتم جون بانے دغه سی ویڈیو گانو خلاف پریس کانفرنس کو او آغا کی دی بنیادی تو کمانے حکومت نہ ریاست نہ دا دے بنے خپل یو خو اظہار کو دے مزمت چ دا دسی ویڈیو گانے جوڑے دل پدی وقت کے پدی آغا کی اب دسی طریقے سره چ کم جواب پک استعمال شوی دا کم خبر پک شوی دی یو خود دے حوالے سره خپل مزمت اظہار کو بل ٹائم ڈیمانڈ کو چ حکومت او ریاست پکار دے خبرو نوٹس واخلی
پدی اڑا چ مشال ریڈیو کلا دا وکیل اسد اللہ خان سرا دا دے مسئلے قانونی شکل و پختلو نو دا اویل چ دا خزو خلاف پ سوشل میڈیا باندے کما پروپیگنڈا روانہ دا ہغا دا آئین او قانون خلاف ورزی دا دا زیات کڑا
نو دے دک مونگو گورو نیو خدا بیسک وائلیشن دے دا آئین پاکستان دا آرٹیکل 25 او بیا خاص کر پا آرٹیکل 25 کے سب آرٹیکل 2 چے اغدا ہوئی چیارا ایکویلیٹی بیفور دی لا او دا قانون پا نظر کے چے دے نو آقا الگ او جنے میل فیمیل دا دوانا برابر دی دا دے سرا سرا آرٹیکل 25 اے چے دے نو آقا دا ہوئی جی چے ریاست پاکستان چے دے نو دا با دا خزو دا پارا دا چکم دا آغی دا تعلیم پا اڑا باندے س قسم اقدامات کی نو دا اقدامات بکئی او تر دشپاڑ سکالو پورے با دا معشومان چکمی دی باندے با سبق ہوئی او دی کے بس دا جینڈر بیس یعنی دا جنس پا بنیاد باندے س وائلیشن نے کی گی
دا یادونے وردی چی پا یوٹیوب باندے دا خزو دا زدکڑ لپارا دا کورنا بہر وطل تا دوی دا بے حیائی سارا تشبیح ورکوی او دا یو کس نا بلکہ دیر کسان دی گوہر مسید مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال تا غوگ ونیسی او لروانو چارو زان خبر کلی
ملګرو ملتونو نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په تړاو یو غونډه پیل کړې ده. د سازمان وایي د غونډې د ایجنډا مهم ټکی به په افغانستان کې د بشري حقوقو مسله وي، خو د افغانستان طالب واکمنان چې یو پلاوی والا مخه په غونډه کې د ګډون لپاره په دوحه کې دي وایي دوی به تر ډیره له نړۍ سره پر خپلو اړیکو او د افغانستان پر اقتصادي وضعیت خبرې وکړي. دا د افغانستان لپاره په نږدې یو کال کې د ملګرو ملتونو درېمه غونډه ده چې په دوحه کې د افغانستان په اړه چې په دوحه کې جوړیږي او د لومړي ځل لپاره پکې د افغان طالبان استاذي ګډون کوي. زموږ خبریال احمد تکل د دې غونډې د پوښښ لپاره دوحې ته تللی دی او نن غرمه یې موږ ته دا معلومات راولېږل.
دا شپه چې زه تاسو سره خبرې کوم د طالبانو یو شمیر استاذي له هغې ډلې د طالبانو د پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد راغلی دی د غونډې ځای ته ننوتلی دی. د یو شمیر هیوادونو ځانګړي استازي چې هغه هم په دې غونډه کې برخه لري هغه هم راغلی دی. په ټوله کې د 22 په شاوخوا کې د هیوادونو ځانګړي استازي د افغانستان لپاره دوی په دې غونډه کې ګډون کوي، خو د دې غونډې په اړه تر اوسه پورې هیڅ راز جزئیات نشته. البته ځینې عمومي خبرې شته. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په دې غونډه کې به د طالبانو له چارواکو سره بشري حقونو د مسایلو په تیره د ښځو د حقونو په مسله باندې خبرې کوي. او د ملګرو ملتونو استازو دا هم ویلي دي چې د بشري حقونو په اړه خبرې به د دې غونډې یوه ډیره مهمه برخه وي. مګر د طالبانو چارواکي دې مسلې ته یا دې غونډې ته له بیخي یوې جلا لیدلوري ګوري. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د نړیوالې ټولنې له استازو سره به د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو او اړیکو په اړه خبرې کوي. تر اوسه پورې دقیقا معلومه نه ده چې د دې غونډې اجنډا به له کوم ځایه پیلیږي او کوم ځای ته به رسیږي، ځکه چې د دواړو لورو د لیدلورو ترمنځ تر هغه ځایه پورې چې د رسمي بیانونو له مخې لیدل کیږي تر اوسه پورې لوی توپیر شته. دا چې دا لیدلوري به په کوم ځای کې سره یو ځای کیږي تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته او ډیر ژر به معلومه شي. خو د ملګرو ملتونو مسؤولو چارواکو خبر ورکړی چې دا غونډه به د بندو دروازو تر شاوي سبا مازیګر مهال یعنی د دوشنبه د ورځې په مازیګر به رسنیو ته د دې غونډې د خبرو اترو په اړه جزئیات ورکول کیږي. تر اوسه پورې د دې غونډې معلومات هم دومره دي.
احمد کلو مونږ ته په دوه کې چې نن کوم غونډه پیل شوې ده دغه په اړه معلومات راکول. او په پیښور کې د مازیګر سلوډي بجې کېدونکې دي د مشال ریډیو خبرونو مهم ټکی به تاسو ته وړاندې کوم. په بنو کې نن د امن لپاره جرګه شوې ده. په جرګه کې دا غځای مشرانو قومي مشرانو مدني فعالانو ویلي چې په سیمه کې وسلوال په ښکاره ګرځي چې له وجې د سیمې خلک د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. د جرګې یو ګډونوال مولانا سید فدا احمد شاه مشالو ته ویل چې حکومتي ادارې د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې ذمواری پوره کړي. په بنو کې د امن لپاره په تیرو درو میاشتو کې د څلورمه جرګه ده. پاکستان حکومت او یا هم پوز د جرګو د دې غوښتنو په اړه تر اوسه سندې ویلي خو مخکې په وار وار ویلي چې د دې سیمې امنیت ته ژمن دي. د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع قبایلي مشران بیا وایي چې هلته د زیاتې شوې نامنۍ له کبله خلک کډو کولو ته اړ شوي دي. دوی په وینا دا خلک هلته د موجودو وسلوالو له کبله ځان خوندي نه احساسوي او ځکه نورو سیمو ته کډې کوي. د یادې سیمې یو قبایلي مشر ملک پتو بیټنی پرون مشالډو ته وویل چې دوی په خپله ګڼ شمېر خلک لیدلي چې له ټانګ څخه کړي کړي دي. او دا په داسې حال کې ده چې پرون په وسلوالو په ټانګ کې یو ځای تن وژلی و. خو په داسې کې بیا د ټانګ د سیټي تاړیدار اصغر وزیر مشالډو ته ویلي چې دوی په سیمه کې د خلکو د امنیت ساتلو ته ژمن دي او ګزمې د شپې او هم د ورځې کوي. په کورمه کې په یو کور کې د لاسي بم په چاودنه کې 19 کسان زخمیان شوي دي. د ضلع د پولیسو مشر نثار احمد نن مشالو ته وویل چې دا پیښه بیګا په مقبلو سیمه کې په یو کور کې د واده پر مهال یعنې چې خلکو د واده په خوشحالۍ کې اتڼ کوو هلته شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې لومړني معلومات ښیي چې دا هم په هغه اتڼ کې د یو لیو کسه د گرینیډ په ځمکه د پریوتو له وجې چاودنه شوې ده. خو د زیاته کړې چې دوی پلټنې لا هم روانې دي. په کراچۍ کې دغه ښار په ماڼیپور سړک په یو ټرافیکي پیښه کې نن لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي او شل زخمیان دي. دغه سیمې یو پولیس چارواکي زاهد خالد نن مشالو ته وویل چې یو کوسټر ګاډی هاکس بی سیمې ته روان و چې تیز رفتارۍ له وجې د حادثې ښکار شو. په کراچۍ کې د سیول روغتون مشر ډاکټر صابر میمن بیا مشالو ته ویلي چې په هغه دغه پیښې په زخمي شو کې 44 کسان یا زخمیان له دوی سره تر درملنې لاندې دي. د پاکستان په یو شمېر سیمو کې سر له سبا یعنی د جولای له لومړۍ نیټې نه د پولیو ضد کمپین پیلېږي. د پولیو د مخنیوي پروګرام پر پاڼه لیکل شوی چې په دې ورځني کمپین کې به د اسلام آباد تر څنګ د ملک په څلوېښت ضلعو کې نهه نیم میلیونه ماشومانو ته چې عمرونه تر پنځه کاله تر هغې کم دي بورته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو اته مثبت کیسونه مخې ته راغلي دي. او د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په اړه نن په دوحه کې غونډه پیل شوې ده. ټاکل شوې په دې دورځنۍ غونډه کې به د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو د استازو په ګډون په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په لاوې هم ګډون وکړي. امریکا ویلي چې دې غونډې ته خپل دوه استازي ټام ویسټ او رینا امیری لیږلي دي. په داسې کې بیا په اسلام آباد کې میشتو یو شمېر افغان میرمنو او فعالانو په دې غونډه کې د افغان میرمنو ته د بلنې نه ورکولو له امله احتجاج کړی دی او دغه غونډه یې نیوکې کړې دي. اوس په اوریدونکو د مشال مرکه اونیس پروګرام وړاندې کو په نننۍ خپرونه کې چې تاسو به په تکراري توګه واورئ. په پېښور کې د یو خبریال او د سکول د یوه استاد شیرعالم شینواري د ژوند او کار په اړه معلومات تاسو واورئ. له شینواري سره ګلیاز مرکه کړې ده.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو په مشال مرکه کې تاسو قربا ګل اعظم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتل شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار او د مبارزې په اړه معنی د هغوی لخلي ناورو. نن دا سره په دې خبرونه کې هم د پښتنو د سیمې یو شخصیت تاسو اکثر زمنګ په بیلابل خبرونه کې هم غږ اوري. شیرالم شنواری صاحب ملمد شیرالم شنواری صاحب یو داسې شخصیت ته چې په اکیډمیک هغه هم لري، صحافت سره هم تړاو لري، ډیر شوبو سره ډیر سانګو سره تړاو لري. نن و سره دغه د ژوند او د کار په اړه مې خبر کو. شیرالم شنواری صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم.
مننه ګلیا صاحب، مننه تاسو، مننه
تاسو ډیره زیاته مننه چې تاسو دونه وخت وستلو. زمنګ پښتنو سیمه کې داسې شخصیت ډیر کم پیدا کیږي، موږ ګورو هم، او تاسو اکثر زمنګ په بیلابل خبرونو کې په بیل هغه کې هم تاسو راځي هم، خو زمنګ اوریدونکو په لک شان کې تاسو زمنګ تعارف ته وکړو، نو بهسه یو پښتون تاسو د پښتونخوا کومې سیمې سره تعلق لري او په کوم ځای کې زیږیدلی وي؟
زه خو تعلق لرم د حمزه بابا کلی لوړګي یعنی لنډی کوتل سره، او په کال 1901 کې مې پیدایش شوی دی. بیا مې سبق ټول په لوړګي کې ویلې دی، لوړګي کالج نه بیا اسلام کالج ته راغلی یم، او د پېښور یونیورسټۍ نه مې په انګریزي کې او بیا وروسته په پښتو کې ماستر کړی دی.
نو د دې زدکړې لکه تاسو خپل د کورنۍ کومو ګورو شنواری صاحب ک د پښتنو سیمې مونږ ګورو اکثر هغه د تعلیم شره چې دا غټیره زیاته کم ده، نو تاسو خپل شوکو په خوانه د وړو کې والینه سبق سره او کنه د کور طرف نه تاسو مانی د غو چیرې خامخابه ته تعلیم ترلاسه کوي؟
کور طرف نه خو خیر ډېر مجبورې وي، خدا زما ذاتی شوق او یو غټه وجه ده حمزه بابا د کلی والي وجه وا چې انت شعر او ادب خلقو. بیا فاروق شینواری چې حمزه بابا شاګرد دی اول ورته ویلې، هغه په خاص لاغه د کلی په لمن کې مې ترګې غړولې وي. نو فاروق شینواری مېم ډېر د نږدې نه لیدل او دغه کورنۍ سره مېم تعلق و. بیا د شعر او ادب ټول نقطه وجه دغه وجه زه تعلیم ته او بیا اعلی تعلیم ته دې ټول خبرو هو حاصلوم، او بیا انګریزي سره مې په دې وجه را به تشو چې پروفیسور ډاکټر قابل خان صاحب زموږ د علاقې او افریده او د خیبرو، نو انګریزي سره مې توجه پیدا شو. نو پښتو سره هم تاسو ته مخکې نه ذکر وکړو، خیبر د شعر او د ادب نه مې دا ټول فیض اومندلو او دا شوق مې پیدا شو چې زه لیکل مکم او لوستل مکم، او زه خواریم په دې کې وکم بس دا مې شوق و. ګنې زموږ په علاقه کې داسې هیڅ سچویشن نو، زموږ زیاتره خلک د افغانستان سره د راتلو راتلو کاروبار شوق لري او مجبورۍ هم همدغه وي، د دې ټرکونو د ترانسپورت سره شوق لري. زما ټولونه هم ترانسپورت سره متعلق و، زما په پوره خاندان کې هم چا میټرک هم نه دی کړی تر اوسه پورې، نو زما خپل شوق د علم او پوهې سره په دې وجه راغی.
شنواری صاحب لکه څنګه تاسو ویل چې خپل شوق نه تاسو راغلي، موږ تاسو هغه وختونه هم یاد دي چې کله موږ په صحافت په پیښور کې کولو، نو تاسو ځانګړتیا کومو ګورو شعر ادب یا استاد په حیث معنی لیکوال کوم کوم هغه دي چې هغه موږ ته کوم معلوم دي د دین علاوه مشتا؟
زما تعلق د دې ټول شوبو سره په یو حال کې ځکه وو چې زه استاد ما په یو دا سوګانه چې یو پرایمری سکول کې، نو زما شوق د ټول شوبو سره، زما شجب سره هم شوق او ادب سره هم شوق، ور سره د فن سره تړن لرون کې خلکو یو هنرمندانو سره هم تعلق، د ریډیو د ټلویزیون په حواله چې څومره خلکو فنکارانو آرټستانو تر اوسه پورې چې هغه څومره ارتقا او یا څومره منزلونه ته کول، نو دا به مونږ تاسو زموږ یو ځېت لولو دې ټکو خیالو کې دا مونږ کور کول، نو دې سره هم شوق پیدا شو. د دې د ژوند حالات سره هم نږدې نه مولدل، یا په دې وطن چې ستیر شو نو دا هم ټول په خپل سترګو ولیدل، د لوی فنکارانو تر درمیانه او داغه نه پس تر اوس چې کشران کل کم راغلي دي، ټول فنکارانو آرټستانو شاعرانو دیبانو سره به نه هی په نفسه تعلق وي، او دا ځا صرف د پاکستان نه بلکې د افغانستان چې څومره شاعرانو دی باندې کې د کوټه څومره شاعرانو دی کړ، په کراچۍ کې څومره پښتانه شاعرانو دی باندې دې ټول سره زموږ بیا تعلق وو. او ته
شنواری صاحب لکه څنګه تاسو ویلي دا یو ګران هغه هم دی، لکه تاسو خپل لیکوال هم یې، داس یو کتاب چې تاسو خپل کشرانو ته خوونکو ته او تجویز کوي چې دا یو کتاب لکه دا ګران دی خو لکه خامخا وته به چیرې دا تجویز کوي چې دا لوستل ضروری دی.
دا خو زه ماته ګران شي خو لکه که تاسو په پښتو کې وای نو زه وایم چې په کار دی چې موږ د خوشحال خټک د زندګۍ پوره حالات وګورو، کلیات خوشحال او هغه کې بیا هغه لیکونکي خلک چې چاپ خوشحال خټک لیکل کړی دي، نو ما خیال دی چې موږ به په دې پوه شو چې پښتو ادب د کوم منزلونه را تیر شوی دی. د هغې نه پس بیا د حمزه بابا مطالعه، د هغه کلیات، او بیا د غنی خان، که بیا موږ د انګلیش په دې حواله په دې ریجن کې چې څه تیر شوي وي، که موږ بغدادي پیر وګورو، دا دومره لرې نه دی چاپ شوی. کال 1914 1914 کې د نصیر احمد احمدي صاحب کتاب چاپ شوی دی. نو داسې چې که چاپ کتابونه موږ وګورو، نو ما په خیال دی چې دا پوره سفر به د افغانستان او د ټول علاقه کې چې څه تیر شوي. بیا موږ ملکنډ فیلډ فورس چې موږ وګورو، نو دا د انګریز دور نه اوسه پورې چې څه تیریږي، دا د هغې یو ریپلیکه ده، د هغې یو ریپلی ده باقی ده. بیا انټرویو ود هیسټري زما په خپله زندگی کې زه ډېر اوران فلاسفي، بالکل، او هغه ترجمه هم شوی دی. دا سه موږ که وګورو په انګلیش کې دا مای خیبر میرج وګورو، 18 ایئرز ان خیبر چې کوم دی جاج وارد برټن چې کوم لیکلی ځان ته د پښتنو خورې هم یو هغه د شاه شجاع د افغانستان خورزه په واده وه، د مور د شاه شجاع خورزه وه، او هغه په 18 کال په خیبر کې تیر کړو. دا په نت باندې ټول موجود دی، پی ډی ایف فایل کې هم شته. نو بیا ذاتی طور سره د حمزه صاحب نه پس د رحمت شاه سایل صاحب ژوند او حالات کتل، بیا د دې شاعرانو په حواله چې چا لیکل کړی دي، د لایق زاده صاحب لیکل دي، د اسلم خان حاجي صاحب پښتو فلمونه او پښتو شعر او ادب باندې چې څلک لیکل کړی وي، زم چې دا ټول هغه کتابونه چې موږ به ټول حالات نه خبرې، او هر ځوان لپاره دي چې دا ټول وګوري. دا یو تاریخي بهترینه مطالعه ده چې موږ ځان لپاره دي چې وګورو. موږ به د ټولو سیاسي حالاتو نه خبر شو چې دا زموږ په ژوند او حالاتو کې سره روان دي، دا دلته څه کېږي او چرته به ځي. دا که په دې موږ ځان پوه نه کړو، زما خیال نه دی چې موږ به دې ته ورسو چې موږ دا کم موجوده حالات دي هغه په تیرو حالاتو کې او آینده حالات موږ بیا وپېژنو یا پته ولګولی شو چې آینده به څه کېږي. نو زما په خیال خو دغه زما یو کمزوري سوچ او فکر مطابق زما یو ناقص رایه ده چې په کار کې ځوان کول دې نه خبر شي.
نو دا ډیر غوره تجویزونه او وړاندیزونه تاسو ورکړل. د مشال لودونکو په مشال مرکه کې را سره لیکوال، ادیب، شاعر، ښوونکی شیر عالم شینواری صاحب ملمه دی. یو ولښند مالو د میرستو به حاضرې کو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نه هو د مخم تر و بجو، د شپې له نه هو تر لسو بجو، او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د دمیر سو شیرالم شنواری صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. شنواری صاحب، ستاسو کپ من د ژوند غته وګورو، کار ته وګورو، تاسو ډیر کتابونه خپل هم لیکلی دي، دا غ څومره دي؟ او لکه موږ ما ته اوسم بیا چې تاسو په اخبار لپاره څنګه تاسو خبر وکړه چې د شاعرانو، ادیبانو، فنکارانو، هنرمندانو د دې هغه تاسو سټایل په ډان اخبار کې براتل، په نورو ورسپانو کې براتل، په سټیټمنټ کې براتل، نو تاسو د دین علاوه چې کوم خپل کوم غدي ژباړلې هم دي کتابونه، خپل هغه هم تاسو راغلي دي؟
دا څه چې ما په خپل باندې خو چې کوم کتابونه په ذهن کې ساتلې دي، نامه لاین اپ کړې دي، کولا مې چپ باندې راوځي چې تر سره وخت نه ملو شوې. یو دومره دې ما ودی دا چې کله هم یو لیکونکي په اصل کې چې کله زما صداقت مطلب نه چې بالکل په اصل کې یو لیکونکي ما خو زه د خپل کتاب نه مطمئن کیږم نه، زه په کې بار بار ایډیشن سبسکرپشن کوم او نو سیزن په کې اډ کوم، مخکې نه تل لري کوم، الله به خپل دا کتابونه په ترتیب کې دي خو چاپته یا پی ڈی ایف فایل ته مې نه دی ورکړی. او البته دا چې لیکل ښه ډېر دي، دې کې ریویوز هم دي، دې کې د فلم ریویوز هم دي، دې کې د کتابونو ریویوز هم دي، دې کې د شخصیاتو ریویوز هم دي، په دې کې د آرټستانو د زندگی حالات هم دي. نو دا ریویو ما نه پاتې نه ده، هغه کې هیریټیج کلچرل هیریټیج باندې هم بلا ډېر سیزن دي. البته یو شارټ ټیک موږ جوړ کړو د ټیچر لپاره چې دا کم استادان د پرایمري سکول استادان دي یا پنځم شپږم اتم لپاره چې کم ټولګي لپاره ښودنه کوي، نو دا موږ یو پروجیکټ کړو چې دا غي نومو انسرجن کلچرل هیریټیج ان کریکولم، چې په تعلیم کې به موږ چې کوم هیریټیج دی یعنی ټینجیبل او ان ټینجیبل، چې هغه موږ ویلو چې کوم په لاس باندې موږ محسوسولی شو یا موږ لیدلی شو، کوم چې موږ نشو محسوس موږ په لاس باندې راغستلی نشو یا په سترګو لیدلی نشو خو موږ محسوسو، نو هغه دی ټینجیبل او ان ټینجیبل. مثال یو رباب دی، رباب چې کوم دا ټینجیبل دی په خپل د هغه ذات، یعنی رباب چې کوم شکل کې موږ وینو
بالکل
خود موسیقي بنیادی طور سره ان ټینجیبل هیریټیج دی. نو دا به موږ مختلف لیسنز کې څنګه انسرټ کوو یا به اچو چې د
ماشومانو په حساب کې
بالکل په حساب کې به موږ څنګه اچو، په دې باندې دا په نت باندې موجود دی ټینجیبل ان ټینجیبل هیریټیج انسرشن. دا یونیسکو یو پروجیکټ شو، زما په خیال دا یو بهترین کټ دی که څوک ځان له ډاونلوډ کې فری ډاونلوډ کې دی شي. چیر زه ته انګلیش ټیچر مې نو زبر انګلیش د خپل هیریټیج په دې سره څنګه لګي یو ځای کوم چې زه انګلیش ته وو خېما، ته به دا اردو سره څنګه کوم، دا به بایولوژي سره کیمستري سره فزیکس سره میث سره، دا موږ ټول دا یو پروجیکټ کړو په دې کې موږ چې څومره ټیچر دي د خیبر پښتونخوا هغه د پاره موږ یو ټیچینګ کټ تیار کړو. یو داسې اعلی ورته وایي چې پاغې کې دا ټول سیزونه پاغې کې لوبې هم شامل وي، پاغې کې زم کوم اولسي لوبې دي یا کوم یعنی علاجونه دي کورنۍ هغه هم موږ شامل کړو، دې لپاره چې کلایمیټ چینج چې دا اوسې کم طبیعي بربادي ده، نو چې دې نه خلک پته ولګي چې دا بوټي ډېر ضروري دي زموږ لپاره، دا کټ کول نه دي پکار. اوس چې کوم به موږ وکړو موږ سره وکیبلري نشته، موږ بوټي پیژنو نه، ځکه دا د فولکلور نه زموږ پورا حافظ نه ختم شو. نو دا پروجیکټ بنیادی طور سره ډیر هول سم پروجیکټ وو، هغه کې ډیر سیزونو او اوسم چې تاسو وګورئ نو تاسو په خپل نظر باندې لاړ شئ، نو دا کلچرل هیریټیج باندې تاسو ته بالکل زما ما په لیکل کړو او زه دې فوکل پرسن ما د خبر پښتونخوا، نو دا چې درې څلور پنځه کال کې ډیر ځات لرې نه شوی خو دا ډیر ځات ریلیونت او بهترین سیزو.
څنګه تاسو ویلي تاسو ځینې کتابونو په انګریزي نه په پښتو کې هم ژباړلې دي؟
ها، دا څه مم کړی دي چې لکه دا څه شي دي چې لکه څه سم کړی دا ډیر ویسر نه چې هغه کوم ډیر ضروري ما ګڼل نو دا څه نکړي، ما خو تاسو چې ما ولا کتاب ته کلمې ورکړي خدا سے مم کړی چې پښتو نه مې هغه طرف ته اړولې دي، انګریزي ته انګریزي نه مې پښتو ته اړولې دي، او ډېر لګ لګ چنکس کې ما کار کړی دی، فرګمنټری غوندې ورته وایي چې په هیڅ یې سکه دی، نو هغه یو منظم شکل لا نه لري. او زه مطمئن کیږم نو بیا به ما خبرو کما چې زه هم چې نه دا مکمل نه دی کې تر چینجز په کار دی، دا به سو ګوري، دا به طالب علم ګوري، دا به سټوډنټ ګوري. خو شیر کړی مې زبانی تقریبا هر چا سره، خپل ټول سټوډنټانو سره مې شیر کړی دی، او دا مې یو شوک دی.
تاسو یو دوه خبر ته اشاره وکړه، یو تاسو کله ما خبرو کې ویلي چې د پښتو ادب په اړه معنی اوسنی حالاتو کې اسری حالاتو کې کوم ګورو ډیر کم لیکل یاد غکیږي او د خلکو د پښتنو رجحان هم ورته ډیر زیات کم دی، وجوهات علت څه دی؟ ها
نه، دا څه چې پښتو چې کوم لیکل دی یا لستل دی او خو د ټولنیز او رسنیز په وجه باندې بیخي ډیر زیات شوی دی، او خطیک تک لیکل خلکې زه خو ګړم چې انتهایی ډیر باشعور شاعران ادیبان او صحیح طریقې سره لیکلو خطیک تک ریسرچ په حواله چې وګورم مخکې سره پېښو یونیورسيټي واغې نه به ریسرچ خرکو کوونه، اوس خو دا څومره یونیورسيټي چې په هغه کې د پښتو څانګې دي او هغه پښتو څانګو کې اگر چې ور سره اختلاف کې دي شي زموږ موضوعات سره غوایم چې په کار دي چې زموږ پروفیسوران صاحبان له خپل سټډنټانو له زیات توجه راوګرځي، دا څه کار ته چې هغه موضوعاتي کار وي، یعنی په یو موضوع باندې کار وکړي نه په یو شخصیت باندې وشي. ولې چې په شخصیت باندې کار ډیر شوی هم دی، لکه مثلا ګولایا صاحب او دا کار او زیار، دا یو داسې لیول کار نه دی چې یو عام سټوډنټ نشي کولای. خو کومګه وګورو په پښتو ادب کې علامت نگاری یا سیاسي فکر یا ثقافتي ژوند لکه داسې موضوعات به مونږ زما په خیال باندې زیاته فائدہ وکړي پښتو ادب ته. کومګه موضوعات راواخلو مونږ شخصیت پریدو شخصیت باندې ډیر اسپیکټ دا کمپیلیشن زما په خیال باندې مدغه صرف یو کمی ممکن ده چې تحقیق په هغه د ګربا نه نه روان چې څنګه پکارو څنګه چې یونیورسيټیان جوړې شوې دي څنګه چې ریسرچ شکل نور دنیا کې دی یا ایون په اردو کې کم کار کوي یا ترجمه اوس څنګه ډېر زیات ضرورت دی موږ ته هغه کار نه دی شوی.
شنواری صاحب تاسو خپل په بیلابیل تعلیمی ادارو کې پاتې شوی یې په د ایز ا استاد او سم پروفیسر په توګه مانی تاسو خپل خبره هم مکړه چې تاسو د یو پروجیکټ هم شروع کړی وو په خیبر پختونخوا کې چې فوکل پرسن یې وای چې خلکو ته او خوونکو ته هغه زده کړی هغه کوي. کو په پاکستان کې زمونږ د او به په ځانګړي توګه په خیبر پختونخوا کې تعلیمی نظام ته مونږ ګورو نصاب موجود دی کتابونه خډیر دي لیک لوست هم شته پوها سمره دا مونږ ګورو د خوونکو چې دی نم پخوانه دا یو غدا چې یغي هغه امتحان پاس کول لپاره دغه کې هغه مفهم معنی ځان پویول دا غرو جهان پخوا هم زخم زیات او اوس څنګه ګوري چې اوس ما غرنګ دیو کنه
بالکل او ما غرنګ دی ځکه چې زمونږه تبدیلی په نصاب کې چرېم نه ده شوی صحیح معنی کې بالکل نه ده شوی. مې په خپل دې خبرې کایلې ما تقریبا سلور دې ښکلا د ټیچینګ نه پس چې مونږ لا د تعلیم نظام مکمل سره بالکل اپ سايد ډاون مکمل تبدیلی پکار ده. زمونږه د ټیکست بوکس چې کنده مکمل ختمې دل پکار دي ټیکست بوکس چې کوم دي دا زمونږه کریټیویټی بالکل بیخي بلاک کوي کنه آ کانټینټ چې هغه د بر مراغله هغه ماته چولې شي او ما سیز سټوډنټ ورکوم داغه پکې قصور نشته چې هغه اوس نن سوچ نشي کولای فکر نشي کولای دا زما قصور نشته چې ما ته هم دا کانټینټ راکړې شي وي هغه لږ ډیر غوڼې تبدیلې سره بیا مغه بچی ته خیم بچي مغه ریپروډوس کوي نو هغه کې د نقل انتهایی ډیر رجحان دی دا موږ نقل پروموټ کوو دا عقل او پوها او شعور نه راولو کریټیکل تھنکینګ به الټی چې کانسپټس او ائیډیاز راشي څنګه چې تاسو په خپل موږ چې شرط تاسو پاتې کیږي هغه ته تعلیمي نظام چې تاسو وګورئ هغه په صحیح مانو کې یو نظام دی هغه کې به د ماشوم پوها او دغه تنقیدی شعور به بیدارولو کوشش کوي ځان نه باغ لیکل کوي هغه په خپل باندې د یو سیس تحقیق کوي هغه به بیا پوره سوچ او فکر ورته کوي او هغه به مخکزي دا به نه چې هغه کې یو ټیکست بوک دی هغه به ګوري او دغه ټیکست بوک نه اخوا دی خو نوټس ارسه به باقاعده ډایجست کوي او هغه به چې کوم دی واپس روباسي او ریپروډوس کوي به دا باندې کار نه چلیږي دا به کانسپټس او ائیډیاز ماته راولي زه په دې ائیډیاز په دې کانسپټس باندې کریټیکل تھنکینګ کریټیو تھنکینګ په ماشومانو کې پیدا کوم نو هغه څه نه پیدا کیږي
نو آیا دا ممکن هم دا شنواری صاحب چې کوم ګور څنګه تاسو ویل چې بالکل لسر نه دا هر څه نصاب بدلول نو آیا دا ممکن ده
ما چې کوم زموږ سیټ اپ دی د سیاسي خلکو یا کوم سیاسي نظام دی کوم تعلیم نظام دی دا موږ کټ ان پیسټ صرف دومره تبديل وکړل ولی چې دور بدل شو کنه نو بس تیار چې سلی کړی شي اگر اوالو به موږ دې ته نه دي کتل چې دا دی لیول ماشومان لپاره وای کنه بیا دا چې دا کریټیکل تھنکینګ لپاره دی دا یا د ولو د ریپروډوس کولو لپاره نه دی بیا موږ یو سبجیکټ دی چې هغه ته موږ انډیویډوال ډیفرنسز وایو یعنی انفرادي اختلافات چیرې یو ماشوم چې ټوینزم وینو دا بل ماشوم پرنګ ذهن نه وي دا یو پک اپ پاور دی یو بل نه جدا وي دا انوایرنمنت جدا وي دا فکر جدا وي هغه د سوچ انداز او پاره باندې په هوولو یا د په هیدلو انداز جدا وي متاسف ته پاره دغه ماحول اوس فل حل بالکل متبر نه دی ټیک نه دی او دا بالکل کې دی شي دا بالکل کې دی شي دا یو انډیویډوال ټیچر هم کولای شي ته په خپل بطور ټیچر په خپل کوشش کوم چې څومره زمانه کې دی شي دا اوس تاسو خبرو نه مخکې ما په کلاس کې د کمیونیکیشن سکلز کلاس اخستو دا زموږ په زمانه کې چیرې نه تاسو په خپل دور کې بچره نه اوریدلې
بالکل
دا خو پرنسپل سره والا زموږ خفاتی چې هغه ته مدار تجویز وړاندې کړلو او پرنسپل سره سره اتفاق وکړلو او بیا خپل ملګری په دې رضا کړل چې دا کمیونیکیشن سکلز صرف د لینګویج ټیچر کار نه دی دا هر ټیچر کار دی تاسو نوې ائیډیاز نوې کانسپټس او خیالات او فکرونه دی بچو په مخ کې کیږي هغه کې د تمنګ وایي چې موږ انګریزي نه راځي انګریزي خو چل زمونږ د مور ژبه نه ده
بالکل
پښتو زمونږ مور نه ژبه نه ده دا پښتو خو زموږ مور ژبه ده کنه کما تاسو کوی چې سټیج باندې راشه صرف خپل تعارف وکړه دا وایي چې څنګه نوم دی د کم کلی ورور دې سکار کوي، والد سے بے سکار کوي، روزگار دې سوی اوستاسو په علاقه کې څه څه مشهور دي، نو ماته به بالکل ناراضي ابا زه به ځان ساتم چې نن دا خبر زه نشم کولای. نو دا لیک اف کانفیډنس دی چې ماشوم ته موږ کانفیډنس لیول پروایډ کړی نه دی. دا سره مزرم چې دا به دغه ماشوم چې کله کانفیډنس لیول د بره راشي او دې په خپل ځان پوه شي چې زما یو تخلیقي صلاحیت دی، زه شخصیت ما، زه څه خبرې کولای شم، ما کې دا توان شته چې زه په سټیج باندې راځم، په روستروم باندې زه درېږم. نو دا به هغې نه پټ بیا یو بل قدم ملي، بیا به ځان نه خپله کیسه جوړولی شي. زه به ورته یو لاین لیکم چې ما په بازار کې یو سړی ولیدو چې په تیز باندې روانو، په منډه روانو، او په لاس کې سکاپي یا کاغذونه وو. دا هغې نه پس خپله کیسه ورپسې ولیکئ. دا ترس ټیکرو تقریبا 2500 کاله وشو چې دې نه موږ نیو خلاص شوي. دا ماشومان اوس هم وایي چې ترس ټیکرو، ترس ټیکرو، ځکه چې دا کریټیویټي زموږ بلاک شوی ده. نو بس دا شی به ختم شي. داسې تل کې لکه موږ به هغه زړه سټوري ډی کنسټرکټ کوو.
خبر خو
مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وړاندې دی
که سمارٹ فون لرے گٹا تر اخیستے شے
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ کے
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L R A D I O.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د دمیرستو شینواری صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. شینواری صاحب، د پروګرام د اخري برخه ده، تاسو خپل په خبرو کې ویلي د سلور د شکل نه زیات تاسو ایزاد خون کې پتو غمانی. کومنګ د خبر پښتونخوا خبره کو بیا په ځانګړي توګه باندې د قبایلی سیمو تاسو خپل هم د لوړګي سره تعلق لري، الته حالات څنګه ګوري او بیا د تعلیم په سانګه کې څنګه تاسو خو ویلي چې لیک لوست زیات شوی دی، خو په مجموعي توګه معنی د ټولو قبایلی ضلعو کومنګ خبره کو د سیمو خبره کو، نو څنګه ګوري تاسو؟
ګوره، دا څه چې دلته کې خو د یو نظام لاندې باقاعده هوریزنټل ډیولپمنټ کیږي، خو
د هوریزنټل ډیولپمنټ تاسو معنی
دا چې سکولونه زیاتېږي، کتابونه زیاتېږي، مفت کتابونه ورکو، مفت کتابونه ورکو، سکولونه زیاتېږي، سکولونه به زیاتېږي، یونیورسيټي به زیاتېږي، خو علم او پوهې درجه به بره نه کیږي. ورټیکل ډیولپمنټ بالکل نشته.
صحیح،
کریټیکل تھنکینګ باندې پیدا کیږي. زمونږ په ایجوکیشن سیستم کې سوال نشي پیدا کېږي، لکه سوال نه پیدا کیږي چې سټوډنټ به سوال وکړي. دا ضرورت نشته پکې، دا جست پکې موږ نه دی اچولې. دا چپ نه موږ هغه خالي کړی دی، نو بیا به څنګه ترقی کیږي؟ په ترقی کې دې ته وایي نو سکولونه بالکل ډېر شوي دي، یونیورسيټیانې ډېرې شوي دي، جنکو سکولونه هم زیات شوي دي، اسلامي مدارس هم ماشاءالله موږ ښه وافر مقدار کې. تاسو ته پته لګي چې په هر مرحله محله کې بالکل جوړ شوی دی، بالکل جوړ شوی دی. او ښه خبره ده، او زموږ خلک روایتي او مذهبي خلک دي، موږ خپل ثقافت او خپل مذهب سره ډېره مینه لرو، ډېر زیات شوی دي. خو فکر او سوال چې پیدا کېدلو کومه طریقه ده، نو هغه دې تعلیم نشي پیدا کېدی. هغه تاسې طریقه د دنیا کې بچر شته نه، که چېرته یو محقق راشي او هغه وګوري چې زه 2500 کاله پخوانی سکول کالج ګورم، نو هغه د پاکستان ته راشي، زموږ د وطن دی وګوري، بالکل زنیم سو وکال نه زیات وخت کم تعلیم او کم طریقه و، نو هغه و سم جاری دی.
شنواری صاحب، لکه تاسو خبر وکړه چې پوره یو د بدلون خبره تاسو وکړه چې په کار سره د نصاب خبر خو تاسو وکړه، خو د بهسه د وګړي په توګه معنی څنګه تاسو خپل د خوانه یو نو وخت او مکلو لوچی خوبون کو ته د کمیونیکیشن یا د یو بل سره د رابطو د غي صلاحيت پیاوړي کول لپاره خو تاسو ورته یو هغه جوړ کړلو، خلکو له کار سدي چې په خپل توګه باندې هم د یو ذمہوار شهري یا د وګړي په توګه معنی دی ته وګوري او دا سم کې زړه تعلیم څنګه خبره کوم؟
بس تعلیم خو بعد دریو پایو نه بغیر نه مکملېږي. دا سفر چې کوم دی، دا ډېر اوږد سفر دی، صبر آزما سفر دی. دی کې به والدین هم، دی کې به د والدینو بچی هم، او دی کې استاد هم، او بیا سربیره دا چې کوم سوسایټي د سټیک هولډر دی، څوک پالیسی میکر دی، څوک پالیسی امپلیمنٹ کوي، څوک پالیسی راوړي، نو دا ټول خلک پم په دې خبره غور کوي چې کومه غواړو چې زموږ آینده مستقبل دی روښانه شي. نو په کار دی چې هغه ته موږ داسې نصاب جوړ کړو چې هغه په ماشوم کې د سوال کولو جرأت پیدا کړي، فکر پیدا کی هغه ماشوم به پخپل باندې د دې معاشره خیال ساتي اب پخپل باندې ان شاء الله پخپل فکر باندې خپل آئنده لا رضان تا کی کدا کار موږ نه کوو دې ته ځان ژغورو دا بچرن درس نه کی
شیرالم شنواری صاحب په اخر کې استاذ غږ ټول اوریدونکو اوري زه یو کشر په هیڅ معنی د ازمنګ اوریدونکو ځوانانو کشرانو لپاره وساس څه پیغام وي
پیغام می بالکل همدغه دی چې مونږ خپل شوري حسې وکړو چې مونږ د خپل بچي کدا نظام کې دا جس نه وي چې زه خپل به حیثیت استاد یا به حیثیت شاعر ادیب یا به حیثیت والد یا والدین دا کوشش مونږ وکړو چې د ماشوم کې یو جذبه پیدا کړو دې کې یو عقل او شعور د پاره مواد ورته کېدو مخه ته مونږ خپل خبره ورسره وکړو د تعلیم نه بیا هم څه جوړ شي او کنه موږ په خپل دا وګڼو په پټو سترګو چې سکول ته می فیس ورکړې ده ماشوم تللی ده زما نور کار ختم شو بس زبر